ساعت لس بجی شوی یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه په دې خپرونه کې ومنئ. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ دوی اونیسې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
پسر که هم د خبرونو سرچکی ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ښځو حقوقونه به د سولې قرباني نسی. د ملي امنیت ریاست وای په پکتیکا کې شپاړس تنه چاګدونکي مواد نیولي چې کابل ته انتقالېدل، او د سوریې په شمالي ولایت حلب کې د رژیم په هوایي بمباروي کې یو اویا ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر وای چې د ښځو حقوقونه به د سولې د پروسې قرباني نسی. محمد اشرف غنی دا خبره د شنبه په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی، او ویلي دی چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقوقونو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورون کسانو په محاکمه خوشاله نه دي، او دغه بهیر دی په شفاف ډول ترسره سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 8 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي مطبعې په دومره شمیر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوه کتابونو د چاپ اداري چارې بشپړ شوې دي.
د دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
شاغلی حکمل ول چې درې مرستندو ادارې ورسره د کتاب د چاپولو له دې پروژې سره مالي مرسته کوي، خو دا ونه ویل چې پر دې پروژې د کن څومره لګښت راځي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې دوه موټر او یو اندازه مهمات هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر لمخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې شپاړس ټنه چاودونکي مواد چې په یو هینو موټر کې ځای پر ځای و او کابل ته انتقالېدل ونیول شول. د ملي امنیت ریاست اعلامیه وایي چې دا مواد جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې په دې موټر کې ځای پر ځای شوی و. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ 50 اتیا پله، یو یورو 15 افغانۍ 40 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 55 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ اتیا پله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 50 اتیا پله، او زر پاکستانی کلداري 540 افغانۍ. بیا هم شرغلست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جن تر پای د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلی رتبه چارواکي پر نوول چې کیری او ظریف پر ټولو مسایلو بشپړې او هر اړخیزې خبرې وکړي. د ایران د مرکچانو ډلې مرستیال مشر عباس عراقچی له قوله ویل سوي لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. د اپریل میاشتې په دویمه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ تر شپږ ساعته خبرو وروسته پر یوه لومړنۍ موافقه سلا وسوه. په دوو قدرتونو کې امریکا، چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا او جرمني شامل دي. د دې موافقې له مخې ایران اړ دی چې خپل اټومي فعالیت محدود کړي، په بدل کې به ترې لګېدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا د جیولوژي کی سروې اداره وایي چې نن یو زلزلې چې شدت یې د رښتر په حساب 15.4 درجه وو د تاجکستان ختیځ ولرزاوه. د دې زلزلې مرکز د تاجکستان د نیګورونو بدخشان له مرکز کوروخ څخه 168 کیلومتر لري په مځک کې نږدې 108 کیلومتر ژور اټکل شوی دی. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله چې د افغانستان بدخشان ولایت نږدې شوی د سارو مال د توانونو په اړه کوم راپور نه دی وړاندې شوی. د سوریه یو تارون کې ډله وایي هغه بیلری بمنه چې د سوریه د رژیم ترخی الوتکو ورزولې په شمالي ولایت حالت کې څه باندې یو اویا ملکان وژلې او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. په بریتانیا کې دیره د سوریه د بشر حقوقو تارون کې ډلې پرنول چې لږ تر لږه نه 15 کسان د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې د شارګوټي البا په یو مارکیټ کې وژل شوی دی. 12 نور کسان بیا د حلب شار په بل سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د وژل شوی دی. بیلری بمونه د غړو له ډبو د ګاز له ډبو یا د اوبو له ټانکیو څخه جوړه سوی وسیله ده چې په چاډونکو موادو ډکېږي او لترخي الوتکو اورځول کیږي. په عین حال کې راپور نه وای د اسلامي دولت ډلې د سوریې لرغونې شار پالمیرات نږدې یو زندان په بمونه الوزولې دی. دغه شار د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د ډلې لاسته ورغی. اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرول لکبل انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لیست کې د نه هټیا کسان نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویاند پرونول دا اقدامات کامل نه خپل سر دي چې توجه کړي انسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د پارلمان مشر ول دغه تور لیست دو اړخیز باور نور هم رقموي. برلین ویلي چې په دې اړه له مسکو نه وضاحت واړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لیست کې نیول سوي حق لري څو پوسي چې ویلې نمونه په دې فهرست کې راغلي چې ورسته لازم قانوني اقدامات وکړای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپای ډیپلوماټانو نمونه پکې راغلي د پنځمه په ورځ د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکرين د ختیځ په شخړو کې د روسیې د ګډون لکباله پر مسکو لګول سوی وو. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخوانی او برحال غړي یا وزیران شامل کړای سوی چې په اوکرين کې د روسیې د اقدامات لکباله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقدان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان ولسمشر له پاکستاني مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو لپاره خپل ژمنی عملی کړي. پاکستان ته د ولسمشر غنی شرطونه به د دوه هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وشیندي؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تر دې حد پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دی وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي.
د لوی چرنوالي سرپرستوي د شار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شوي چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوی.
خپله معذر حیات مو ولېږه وزارت شهرسازي ته څېړنه پیل کړی دوی په خپل کار باندې.
متحده عربی امارات له افغان امنیتي ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سلګونو کارکوونکو باندې معاشونه درول شوي.
انګلیسي خپل مادي امکانات چې د دومره کلونو کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. حکومت نشي کولی چې د ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ویلي چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو لیک چې کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړی د ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې موضوع د ملالی بشیر راپور واوري.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. د ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د ورستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیات ځانګړی غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلی چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلس کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړي او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. ده وویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانی اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپو بارنټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې مشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوي وکړي. د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه، خو روبین وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه و چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبین زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بیثباته کولو هڅې کوي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو ته په استولی لیکي له دغه هیواد غوښتي چې په خپل خوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. سالم محمد صالح د دې موضوع په اړه له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه پوښتلې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دا لیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت جدیت څومره شي؟
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستانی مقاماتو بالخصوص د پاکستانی پوځي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي او وی دا وایي چې تاسو له حد نه زیات پاکستان سره خواږه شوي یاستئ او دغه خواږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول داسې اقدامات وکړي چې هغه دا وښيي چې پاکستان د طالبانو متعلق خپله پالیسي یو څه بدله کړې ده، یا طالبانو ته په پاکستان کې دننه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی ورباندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي هغوی نیولو یا د هغوی د فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی ده. نو له دې امله د دې فشار له امله چې ولسمشر باندې موجود ده هغوی هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استولی، خو د دې نه وړاندې هم د خط نه پرته چې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامي قمندانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطې شوي دي، بالکل په همدغو موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوي دي.
په تیرو دغه اتو یو میاشت کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتا ښې دي، خو بیا هم که چیرې دغه لیکې چې شرطونه وړاندې سوي دي ونه منل سي د پاکستان د چارواکو لخوا څخه آینده به تاسو څنګه ګڼئ د دغو ارتباطاتو یا د دغو اړیکو؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او په افغانستان کې نور کوم داخل قوتونه دي، امریکا یا برېټانیا یا د ناتو چې کوم موجودګي ده، هغوی دي تر دې حد پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دي وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوزي یا حالاتو سره ترنګلي کې ځکه چې په تیرو 1300 کلونو کې سره د دې چفخاري ولسمشر حامد کرزي په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخته بیان ورکوله، خو بل ورځ به هغه موقف تبدیل و، بیا به ویلي چې پاکستان زما ورور هیواد ده یا مې غبرګونی ورور ده. همدا ډول په ډېر ځینو کې ویلي وو پاکستان او یو بل هیواد جګړه شي، زه د پاکستان مرسته کوم. نو زما په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواښ سره د هیوادونو اړیکې چې هغه ترنګلې وي هغه دې ویخي په ټپه ودرېږي یا د تعلقات له منځه ولاړ شي. البته دا دواړو طرفو نه فشار وي.
د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست سمی یوسف سیو. محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلي موش په د خپل ولسمشر استول شوی لیک ستایو. مولوی عبدالحیل هلمند لیکلی وای د کندهار او هلمند ترمنځ پولیس په پاخه سړک خلک په یو بل نامه په تکلیف وي، آیا دا به د ناامنۍ سبب نشي؟ محمد خان خیاط د هلمند له نادالی څخه لیکلی دی وای د نادالی ولسوالۍ او ګرشک ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر خراب دی. د هلمند له چارواکو په تیر بیا والی څخه غواړو چې د سړک غم وخوري. نورزی لیکلی دی وای د بادغیس د ولایت په مرکز کې کوکنار کرل شوی دی، حکومت باید ورته توجه وکړي. دا و هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لارې مو راستولی ول.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او لس بجی او ولس دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجی پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخې تر دې چې نور راپورونه در وورو، اسد الله لودین به درته وایي چې د کابل نننۍ ورسپانو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د اشرف غنی د لیک لیګلو او له فساد سره د مبارزې هڅو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې ولسمشر له شفشف نه شفتالو تراغی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر د ولسی جرګې غړو ته ویلي چې د افغانستان یو شمېر نړیوالو متحدانو غوښتل چې له پاکستان سره باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې سند لاسلیک کړي. هم دې ورسپانې په یو جلا مطلب کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لیږل شوی لیک ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاکستان دې په یو میاشت کې د سولې عملی ګامونه پورته کړي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر په دې لیک کې پاکستان ته ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات ودروي، د تروریزم ضد عملیات تر حقانی شبکې ورسوي او په افغانستان کې د روسي پیښو عاملین ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې لویدیځ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د جګړې اور ته پکای وهي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه د ناامنیو د غځولو لپاره بل پلمه ده او دا د همدې کړیو په هڅو سره کیږي. په مطلب کې راغلی چې په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالۍ کې څو ځله د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه د هر کلي وړ ده. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره هڅې ګړندۍ کړې او لیکلي دي چې دا مبارزه به نتیجه هم ورکړي. ورسپانې د خارج جوړونې وزارت وروستۍ قضیه ته اشاره کړې چې ولسمشر د فساد له امله د شپږو رئیسانو دندې وځنډولې او څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې دي. همیانۍ اقتصادي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې په هدف به د ټولو خارګوټو تړونونه وڅېړل شي. په مطلب کې راغلی چې د خارج جوړونې وزیر په خارګوټو کې شوی اداري فساد د اندېښنې وړ بولی او د جدي تعقیب لپاره یې ورته جلا جلا کمیسیونونه جوړ کړي دي.
د د دې خبرونه په دوام کې اوري د لوی څارنوالۍ سرپرست وای د شار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي دي. د قانون وزارت د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره تازه هڅې پیلوي. متحده عربي امارات او افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو وعده ورکړې ده. د کرنې نوی وزیر د ډیرو درېدلو کارونو د بیا پیلولو ژمنه کوي. د انتخاباتو کمیسیون د خپلو سلګونو کارکوونکو د معاش پر بندیدو اندیشمن دی.
لنګتی خپل مادي امکانات د دومره کلونو کې مستین تور کول هغه لمنځه وړي دي قطع کړی دي.
د دې خبرونه په دوه هم نیمایي کې یعنی لسنیمو بجو وروسته دوه اونیزي لړۍ لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. لاس بجیاو شل دقیقې دی ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وای چې د شاري پراختیا د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې د وظیفې ځنډولې دي درې تنه تحقیق ته حاضر نشول. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال ازادي رادیو ته وویل چې دوی په جدیت سره دغه مسأله څېړي. حمیده هارون عثمان راپور راکوي.
د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وای دوی ته د شپږو دي چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. خغلی جلال د شنبه پورې آزادۍ رادیو ته ویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی په هماغه اندازه لوی څارنوالۍ هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څېړي.
نن موږ هغه خپل معزز حیات مو ولېږه وزارت شهرسازۍ ته. حیات مو ته بجې په وزارت شهرسازۍ ته تللی دی څېړنه یې پیل کړې او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تیر پنځمه په ورځ نا وخت ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاسلرلو په تور وزندوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاری، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤل محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلې چارواکی به څوک وي. خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وي چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقات وروسته به یې نمونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسأله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډیره پراخه ده. انجینیر سید ذبی الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
زه فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده. دې کې نور خلک هم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دې نه چې ښکته خلک دي دا ټول مشترک او کار به شوی. باید دا مجانبه بررسیګان صورت ونیسي او هغه څوک چې د اختلاس کلاس لري باید معلوم شي چې د څه نشي چې ګناګار او بې ګناه دي پروژو او د افرادو کې چې څوک ګناګار دی او څوک بې ګناه دی مشخص شي.
د صنایع غزنوي د کور جوړولو د قصبې او یا بلاکونه د پنځم مکرویان بلاکونه د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاسمنځله پروژه د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لوی څارنوالۍ د پدې اړه څېړنه وکړي. خو خلک پدې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسأله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسأله کې د اختلاس دوسیې لا نیمګړې پاتې دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې ووري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وای ډیر ژر به د ټولو هغو سیمو یو مفصل راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکښ کیږي له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه راپور پر ترتیبولو کار پیل شوی دی. شاغلی نوري ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتي سرتیرو مرسته کولای شي چې په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي
ترڅو چې افغان امنیتي ځواکونه زمونږ سره همکاري ونه کړي. طبیعي ده چې د قانون او پټرولیم وزارت د خپلو محدودو ملکی کارمندانو په واسطه نشي کولای چې په ولایتونو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسو. په دغه یو ډول شرایطو کې زمونږ لپاره د امنیتي ځواکونو همکاري ډیره مهمه ده او مونږ به ډیر ژر د هغو سیمو راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکې کیږي امنیتي ارګانونو ته ورکړو.
د خپل سرو قانونو د مخنیوي په برخه کې دغه اقدام پر داسې مهال ترسره کیږي چې تیر اونۍ په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د یو غیر قانوني کان کیندنې پر مهال د غازو له امله 15 تنه مړه او 4 نور ټپیان شول. ویل کیږي چې اوس هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیمایزو زروکان لخوا د تالک د ډبرو سکرو او کرومای ډبرو کیندنې په غیر قانوني توګه جریان لري. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ډاډ ورکوي چې ملي پولیس مکلف دي څو د هیواد په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي.
پولیس ملي افغانستان در هر ځای کې به هم شما وارد
د افغانستان ملي پولیس چې د هیواد په رسمه کې د داس یو کار سره مخامخ کیږي چې هلته په غیر قانوني ډول سره کان کیندنې کیږي عکس العمل خودلې او مخنیوي کړی دی. اوس هم پولیس ژمندې چې د قانون او پټرولیم وزارت موږ ته معلومات راکړي چې په هر ځای کې داسې موارد وي د افغانستان پولیس دا ظرفیت لري چې مخه یې ونیسي.
د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې وکړي.
متحده عربی امارات ژمنه کړې چې افغان امنیتی ځواکونو ته به د تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د ژمنه عربی متحده امارات ته د افغانستان د ولسمشر د لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر په لړ کې شوې ده. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د هند، پاکستان او روسیې ژمنې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو له اکسل عملونو سره مخ شوي، دا مهال متحده عربي اماراتو په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی. د خبرې متحده عربي اماراتو ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر پر مهال مطرح شوي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یو کمیټه هم جوړه شوې.
موږ دا یو ډیر ګټور سفر ګڼو ځکه چې دوی له افغان ځواکونو سره د ملاتړ او مرستو په برخه کې ژمن دي. همدارنګه د متحده عربي اماراتو مسلح قواو ځانګړې استازي به هم کابل ته سفر کوي او دفاعي سکتورونه به له نږدې وګوري تر څو په دې برخه کې خپلې مرستې وکړي.
خغلی فیضی وویل چې متحده عربي اماراتو همداراز په لوړو زده کړو، تجارت، کډوالو او نورو برخو کې هم د مرستو ژمنه کړې. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې د متحده عربي اماراتو مرستې په دې خاطر ګټورې بولي چې دا هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې کې ښکیل نه دی. زلمی وردک په دې اړه وایي.
افغانستان سره د نظامي قوتونو د تجهیز لپاره مرسته وکړي چې نن هم جنگونه کې داخل نه دي، په نیابتي جنگونه کې په داخل د افغانستان کې دي. موجودیت نن لري په دې اساس چې چیرې دې مرسته وکړي دا به د افغانستان په ګټه باندې نه څه مخه.
د دوی په وینا کې چې متحده عربي اماراتو په خپل ژمنو عمل وکړي نو دا به د افغانستان د پرمختګونو لامل شي. د دغو کارپوهانو په وینا چې افغان ځواکونه پر مختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزیر وای فصلو لومړی ورځو کې بعد وزارت چاري په حرکت راولي. یوسف خان زدران پری راپور لري.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزیر اسد الله زمیر وای فصلو ورځو کې بعد ولاړو کارونو د بیا پیلولو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه غزمنتیا پیدا کړي. نو وړي وای د هیواد په 500 زونونو کې د بولګولو شبکې جوړوي، د غنمو د زیرمکېدو لپاره ستراتیژیک ملي طرحه جوړوي، د باغدارۍ لپاره پالیسی بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو د کمولو لپاره کار کوي.
هر بخش بر ما کارای عمده است.
په هر برخه کې زموږ لپاره بنسټیز کارونه دي. د اوبو لګولو په برخه کې د دیارلس شبکو جوړولو ژمنه کوو. د غنمو او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوو. د باغدارۍ په برخه کې 3500 جریبه ځمکه باندې نوي باغونه جوړو او په همدې ډول په نورو برخو کې کارونه. په دې کارونو سره به خلک احساس وکړي چې موږ ورسره یو او دا داسې پلان دی چې اوږدمهاله کارونو ته زمینه برابروي.
ښاغلی زمیر وایي د هر اړخیزو طبیعي آفتونو د پوهاوي په برخه کې به په 4 ولایتونو کې د بزګرانو لپاره 115 ښوونځي جوړ او 200 کسان به د لیسانس او ماسټری زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نوموړی وایي د غوښې له پلوه په ځان د بسیا کولو لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یوه کال کې به د 1500 ټنه غوښې د تولید ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې دا پلانونه یې ټولو ګواښونو ته په کتو تیار کړي او د تطبیق سره به یې خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې وزیر وایي د خپل پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بلخوا د کرنیزو چارو یو شمیر استادان وایي د کرنې وزارت د 100 ورځو ټول او په تیره بیا د اوبو لګولو لپاره د هغې وزارت پلان د ستایلو دی. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد ډاکتر میراقه حسنخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتلو لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسیږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
افغانستان به اقتصادي نقطه نظره یو ښه موقعیت قرار ولري. دلته فقط مهمه خبر داره چې یو ټیم په صداقت راستوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پروژو د تطبیق سره لیوالتیا لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:00 او پوره 1:30 دي. د دې ساتلند خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځي 1,000,000 ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د امریکا د جیولوجیکي سروي اداره وایي چې نن یوې زلزلې چې شدت یې درشتر په حساب 15.4 درجه و د تاجکستان ختیځ ولړزاوه. د سوریه یو څارونکي ډله وایي هغه بیلری بمونه چې د سوریه د رژیم څرخي الوتکو غورځولي په شمالي ولایت حلب کې څه باندې یو اویا ملکیان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست برابرولو لقبل انتقاد کړي چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه مخکښ شزي او دغه راز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. خو مخکې تر دې یو راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سلګونو انتخاباتي کارکونکو د معاشونو بندیدل به د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت منفي اغیز وکړي. په دې موضوع د ناجي صاپی راپور واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د خپلو هغو سلګونو کارکونکو بیا جذبولو ته زمینه برابر کړي چې په دې ورسېو کې ماشونه بند او دندې پریخي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر شریف زرمتې وایي چې دوی له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او هیله مندي چې د خبرې په نږدې ورځو کې نتیجه ورکړي.
وګورو چې حکومت په دې کې راسره څومره مرسته کولای شي. اما د پروژوي لحاظه لنګتي خپل مادي امکانات د دومره کلونې کمیسیون ته ورکول هغه لمنځه وړي دي، قطع کړي دي. په لحاظه حکومت نسی کولای چې د ټولو کارمندانو ته معاش ورسي. ناچاري دي چې د کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب ورکړي. د غراتونکو ورځو کې موږ ناشتې سلرو او امیدوار یو ورته نه هیلې نه او د وړي سیمه منځي او خپل ټول کارمندان جاسکو.
د کمیسیون کارکونکو ته معاشونه د روپۍ ټولنې او یو ان ډی پی لخوا ورکول کېدل او اوس دغو ادارو د خپل مرستو دوام د انتخاباتو د بهیر په اصلاحاتو پورې مشروطي ګڼي. میرمن زرمتی هم در ازویل کچری کمیسون دغه کارکون کې لاس ورکړي نو پراتلونکو انتخاباتو کې به مسلکی کسان ونه لري. د بده چې هلکې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون چې د ولسمشر په فرمان جوړ شوی و تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. اوس پوښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې د مرستو په کمیدو د دغو کمیسونونو د کارکوونکو په ژوند څومره ناوړه اغېز کړی. محمد الله کمال چې پخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د بهرنیو اړیکو مدیر و په دې اړه وایي
وویل شول چې وستاسو ماشومه ذاتي قاتل دي. تقریبا 200 کورنۍ د سرنوشت شوې په دې یاد کې زه په خپل د دې ستونزو سره مخ یم چې یعنې په قرضونو کې یم او کورونه م کرایي دي د کور چې کرایه شي او بیکاري شي.
اخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د سلګونو کارکوونکو د ماشونو په قطعه کېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. لس بجې او څلور دېرش دقیقې دي او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
نوم مې حسین الله د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو په پښتو څنګه چلونو کال محصول یم. څو اوس ګورو مونږ هر چیرته په بازارو کې دا شان خرڅیږي. مثال هر موسم کې هماغه خواړه راځي. مثال اوس که وګورو په دې ترکارو کې بادرنګ ډیر خرڅیږي یا خرما ډیر خرڅیږي، خو هغه کسان چې خرڅی دومره ډیر حملرن نه ورته کوي دغو ساتلو ته، یعنی ګرد پیولیږي. نور د کابل هوا خټورو ته معلومه ده ککړه ده څومره چې باید د یو ښار یو د پایتخت یا پلازمینې هوا مناسب غومره نه ده. نو زه هم دا شیشانو سره مخسه ویم، خو زه نه خورم خپل ملدی سره جوړ نه ده. نور ملګری هم کله کله چې پانتون رسختی ځینی ملګری غوښتنه کوي چې وي، خو زه خپل زما ور سره جوړ نه ده ځکه چې خنه راته ښکاریږي ځکه هوا خرابه ده او خپل نه خورم.
کله دې داسې څوک لیدلی چې دغه خوراکي مواد خوړلي او بیا له تکلیف سره مخ شوی؟
وولې نه ډیر ملګری مې لیدلی دي. نور کسان مې هم لیدلی ځکه چې دغه شیان وخوري بیا په ډېرې بدې پایلې درلودلې. د روغتیا د دوی تاوان یې دوی روغتیا ته رسولي. همدغه مثال که موږ وښي بادرنګ دي چې دا اوس ډېر خرڅیږي، یا همداسې خرماوې دي چې ډېرې داسې خرماوې به وینو چې له نورو وطنونو راغلي وي دلته په بیخي په کیلو په منې خرڅي دومره بې ناولې وي چې د خوراک نه وي. نو بدې پایلې لري. او ما خپل ملګري ډېر لیدلي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي د خوراک نه وروسته.
که چېرته په همدغه خوراکي توکو یو جالۍ واچوي یا دې ته ورته داسې څیز پې واچوي چې دغه د ګرد مخنیوی وکړي، فکر نه کوي چې دا به مثبتې پایلې ولري؟
ولې نه، تر ډېره حد دا کار شونی ده چې په دغسې موادو یا داسې خوراکي توکو باندې مثال یا جالۍ واچول سي یا نور داسې شی چې ساتونکي واوسېږي دغه پاک وساتل سي، نو انشاءالله پایلې به یې ښې وي چې دغه خرڅله څوکې چې خرڅوي دا شیان که دوی ورته پاملرنه وکړي نو ښه به وي.
هغه خرڅوونکي چې دغه توکي خرڅوي هغوی ته ستا پیغام څه دی؟ او هغه هېوادوال چې دغه اخلي هغوی ته ستا پیغام څه دی؟
خرڅوونکو ته خو مې لومړی پیغام دا ده چې دوی دې هم یوازې دوی دا ګټه دي نه کوي یا دا فکر نه کوي چې دې کې زما ګټه د کار رقم کېږي نو زه به خرڅوم او خلک به اخلي. یوازې خپله ګټه نه سنجي، د هېوادوالو یا د کابل ښاریانو یا په نورو ولایتو کې که دا کار کېږي دوی دې د خلکو روغتیا ته هم باید جدي پاملرنه وکړي او پاک دغه شیان وساتي. او هېوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې هر شی چې خوري یا مو کوم زړه ورته کېږي لومړی اخلي کور ته وړي، مینځه یې پاکې مینځه یې او خوري دې چې د پرمینځلو وي. او ښار کې د له داسې شیانو نه ډډه وکړي، داسې خوراکي توکو نه ډډه وکړي په ښار کې دې نه خوري.
مخکخي خزي
احمد شبریم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. دا د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسول ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. لدې په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی؟
شپت نشتم کومنالای زنتون کې کار وکړ. خاري نه زسته و کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې. او وروسته د و کالو نه بیا با سویدن کمیتی سر از کار کل که چه دن سلورم کال ده چه در سویدن ناستی سر کار کن.
سوریا جان یوسف زی پا یونسف که مو کار کرده ده و پا ملالی زیجانتون که مو کار کرده ده و در سویدن کمیتا مو انتخاب کرده ده، یعنی تاسی هم لافغانانو سر کار کرده ده هم لبهرانیانو سر. لافغانانو سر ده یوی افغان کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکینی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي، او همدارنګه زموږ همکاران چې ډېر په دې پخواني سیستم سره بلد دي هلته کار کوي، نو ځوان خلک چې دې سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني محصات کې بیا یو این د انجوګانو نه فرق لري. یو این مثلا هغه سې رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نښه ده. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نښه ده، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه، سې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې؟ لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توکل دې سم سيد صغار د شوم نشو ویل چې ملالې شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو خزینه موجود ده، کنه دا نه پکې نشته. یو فیصد یا تقریبا دو فیصد غارینه کې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی، او مثلا ډرایور دی. ډیر کم په تخنیکي بخشونو کې کناری نوی چې کفته دی واخلی یو ستر یا دو ستر رازی، نو ټول خزینه محیط و دغه توپیر ما تمامون شو اینه ده. خو پا اگه که چیو یون که چیو ده اینجو نخو او اینجو کیو زدسته ما برداشت داده زکر زفت دی افغانی طولنه جوان که ما د مدني ټولنې یو فعال یم، د خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زموږ قوانینو کې که مشکل هم نشته، حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري، او همدارنګه انګریزي په حساب اکسټریملی انوایرمنټ نشته. اوسه مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو خود کودکستان نه لري، ځکه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته، که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا، نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي، که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زموږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي، او که څوک دې قانون نه سرغړونه کوي، یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي، باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. دغه واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار و اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي، آزار و اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسف، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، او تاسو په خپله د مدني ټولنې یو غړی یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه، او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکن ده چې ونیول شي، او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړي دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کار د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره، وزیر سره، د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو دخوا دی، د غوی د سمفیانو د خواده ومن تقرق كده في العرب السربانده ده وزيسر منغا خبره كده يو ده آزار عزيات ده مخنوه بخاطر يو پاليسي بانده منغو سرکار كهو او ده نايوازي سي ده پاليسي باید جوله شي يك موجودي ده غيب غنامنده كي كارو كو خبره داده شي ده پاليسي باید تدويق شي
تمره هيلمنده شوي كله چه مو ده الورو زاكو لوزير سروقه تل چه ده زلبه په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي.
یو خو د دې خپله د وظیفې بجمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده، یعنی هغه مخکې د مینې چې دا هغه موږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې ملاسدي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اوریدونکو نن که زما غږ اوریدلی او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغونه مننه کوم چې تاسو له من ډېره زما خبرتیا وکړه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
مازیګر دل مر لغروزی تور پټکی لکروندوزی درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هدی مو ومني. نن مو د پښتو شفاهي ادبيات ولې وداسي خواګه سنف خبرو چی ډیر به مو اوریدلی وي. د پښتو لسی ادبياتو د خوګ سنف چراز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط کلتوري پابندي دینی او عقیدایي مسائل ساده ولسی افکار ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه خوونه او رواجونه په خپل لنډ غیګه کران غاړي. دا صنف د کاکړۍ غاړو او یا هم د کاکړۍ لنډۍ په نوم یادېږي. له ما محبوب شاه محبوب او وګمیر رشیدی سره ملګری یو.
اوریدونکو کاکړی غړی چې تاسو ته به لنوم څخه د سیخکاری چې د پښتنو دیوی قبلی کاکړی پوری منسوب دي، خو دا لسوز او ګداز ډکسنس د ټولو پښتنو سوچا او اصیل مال دی. هو، په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډیره ونډه نه وي اخیستي. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړی غاړي لیکل شوي وي، ګڼې چاپ شوي هم دي، او نوریا سینا پسینا لیو پښتا و بلتاره انتقال شوی دی. خیسته کستا رزاده ساده قام بدی پر ماده. اوریدونکو د کاکړی غاړو د جوړښت په اړه محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو په هنزیل او استاد په هنمل اجمل خکلی سره مرکه کړي د اوریدلو بلنې درکو.
اصلا د ولسی ادبیاتو د رامنځته کولو په باره کې خوسړې دقیق تاریخ نشي ویلې کنه، مثلا په دې وخت کې رامنځته شوی دی، نو په همدې اساس باندې د کاکړی غاړو په باره کې هم سړې سره نشي ویلې. البته نظرونه شته دي، مثلا په دې ځینې خلک وایي چې دا کاکړو ته منسوب دي، یوازې کاکړو کې رامنځته شوی دی، نو په دې اساس باندې دا کاکړی غاړي وایي. خو موږ بیا نور خلک هم ځینې قبیلی لرو چې هغه هم کاکړی غاړي لري کنه، نو او بل کېدې شي ځینې خلک وایي چې دوی د هماغه کاکړو نه استفاده کړې ده. البته موارد بیلابیل دي، خو زه فکر کوم چې دا د کاکړی غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسي نه کوم نقصان، که موږ په یوازې کاکړو پورې محدود کوو او که په یو د پښتو خپل ولسی دغه وګړو یو ژانر یې وګڼو، صحیح شوه. اوس په دغه کې کاکړی غاړي چې دی عموما د لنډۍ سره دا فرق لري چې دا لنډۍ دواړه دوه مصري وي، خو د کاکړی غاړو دغه چې وي هغه بیلابیل شکلونه لري. مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه سپی وي، بیا دیار نه سپی وي، بیا ما او نه او دای په آخره کې راغلي وي. کاکړی غاړي دوه مصري وي، کله کله هم مقفا وي،
یو ډول او د سپو له پلوه برابرې وي. کله نه وي مقفا، یعنې یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه، نو دغه شانتې په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم. مطمئن په همدې شکل باندې بېلابېل شکلونه ما لیدلي، خو دوه مصرې وي، یو تقریبا یو عمره سپې لري، کله مقفا وي، کله مثلا مقفا نه وي، کله دغه شانتې شکل وي. خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه، ډېر احساساتي خبرې کوو، یا مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو که نه. کاکړۍ غاڼې په همدې خاطر د دغه دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي، لکه سړی چې سړی پسې غږ کوي که نه، موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي. نو دا فکر کوم ما ته کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه، او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظۍ خوندي کوي که نه. نو کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري.
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي؟
سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره، یعنې عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه، لکه د لنډیو غوندې. خو نور اړخونه هم پکې شته دی، مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی، مثلا ځینې کېدای شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی، بېلابېل شته. خو لویه برخه یې هغه هماغه عشقي موضوعات دي، او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده، ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري. عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه. نو په دې احساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته، خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده. او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته چې څومره اهمیت ورکولی شو، په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو، هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول پکار دي، راټولول پکار دي. څو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه، خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی، ځکه چې څومره کار چې په لنډیو شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وبي شي، سړی د موضوعاتو له پلوه وبي شي. کلاسیفیکیشن، ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه اسانه کوي دی اوس شي درک کړه چې وویشل شي د جوړښت له پلوه، د شکل له پلوه، کار وشي، راټول شي او دغه شان.
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي، که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي. څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه، که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی کړی؟
اصلا زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات په همدغه شانتې مثلا یا به د هنرمندانو له لارې راانتقالېدل، یا به مثلا بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو د ادب ولسي ادبیات به راانتقالېدل که نه. نو زه وایم چې یو صرف یو د هغې د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده، خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر او بیا موسیقي یو بیل هنر دی، هغه د ادبیاتونه د سړی ویلی چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي. نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو، ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه. نو د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغه ژانر، په دغه فوکلوري ژانر باندې، یعنې په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي، راټول کړي، مکمل او محفوظ یې کړي که نه. او ځکه چې دا دې لپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتونه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کېږي، د هغوی د ادبي ذوق، د هغوی د ژوند، د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونونه پکې استفاده هم کېږي که نه. نو دې لپاره هم مهمې دي، او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري نو په کار ده چې محفوظ
کړو. استاده، که چېرته موږ لنډۍ راواخلو، یو ځلې چې ولولو دستي مو یادېږي، مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزوری دی، علت به څه وي؟ ولې داسې زر د چا نه یادېږي؟ آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه؟
نه، زه ګمان کوم موږ لنډیو سره ډېر زیات بلد شوي یو که نه، د هغې هغه جوړښت سره، هغه سټرکچر سره، د هغې سره ډېر بلد شوي یو. نو چې یو لنډۍ زده کړو بیا هغه هم بل هم په ذهن په اسانه راتللی شي. ګنې که سړی کاکړۍ غاړو ته فکر وکړي نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري که نه، د ما او د نه، مثلا خامخا به ته یو کې درې وي او بل کې به نه څپې وي او څنګه او څنګه وي. خو کاکړۍ غاړې که سړی ډېرې دود شي او سړی واوري ډېرې، نو بیا کاکړۍ غاړې تر دغه ډېرې اسانه دي تر لنډیو. بل دا دی چې په لنډیو کې عموما کله کله
دو موضوعات متضاد موضوعات راغلی وی کنه یعنی دو متضاد موضوعات زده کړه د حافظې لپاره لګا وند سخت وی صحیح نه او په کاکړی غړو کې یو موضوع وی یو دغه راغلی وی نو ګمان کوم هغه عام خبرو ته ډیر زیات نږدې وی نو کاکړی غړو چې کسړې په ډیر کارو کې پاسانه زده کیږي پاسانه حافظې ته راځي خدای دې موږ ورسره موږ ذهن ورسره ډیر عادی نه دي نو دا یو مشکل کې دی
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړی غاړې په 5 ډولونو ویشل شوی چې هر یوې ځانګړی خواند او رنگ لري د پکتیا اوسیدونکو عارف شابیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خواندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی خو یو شمیر پخوانی هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثره وخت یې دی اوري
لند کمیس یې باد وهي خېږي د کور په چړای و د سری خولې حلقه د پستی غېږي لایق زه دې کړم د چول ملنګ لغاړي واچولم دا تقریبا درې دانې کاکړې دا اکثره وخت جو په کاکړستان کې ویل کیږي حالت معمولا ډیر خلک وایي
د کابل په هنتون د ژبه ادبیاتو په هنزي محصل بابر زئی هم د کاکړې یو د خواندورتوب ستاینه کوي او وایي
په کاکړې هغه شری پورم دی چې وایي اتسلا بوي او دا پښتونخوا په محدود سیمه کې هغه د کاکړستان وایي هلته ډیر ویل کیږي نو په همدې خاطر ورته کاکړې وایي چې زیاتره په هغه ځای کې ویل کیږي کاکړې هم د لندوی په شان ارزښت لري که هغه د هغو نه زیات ارزښت نه لري د هغو نه کم ارزښت هم نه لري او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی عشقي سیاسي وطني او داسې نور مطالب رانغړل کیږي مثلا ویل کیږي چې یو وطني کاکړې ویل شي چې لکه خدای دې مل چې حسن خان زید سترو ګرمیان دا وو سلابه ده او یو وطني باندې
شین خالین جنی لاخی دی په لار ځی لخنداش نه دی کاکړې غړی یوازې د سړو لوري نه دی ویل شوی اکثره یې خزو هم ویلی او د خپل زړه غونې پکې وېستې دي د لغمن اوسیدونکو حلیمه وایي ک چیری دغه صنف ته د لنډې او پاندزه کار وشي نو ډیر به مشهور شي
کاکړې غړې د شفاهي ادبیاتو یو صنف ده چې په هغه کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کیږي دا د خوشحالۍ په وخت کې په خوا ډیر ویل کېده خو اوس په دې وختو کې ډیر کم ویل کیږي او دا ما ډیر او ډیر خوندورې په اوس مهال کې څو سندرغړې دا ویل دي دا سوال په ځواب په طریقې ویل کیږي
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او شقي موضوعات هم ځای پر ځای شوې دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجود دي غرڅنۍ ساهو هم یو له هغه پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړې وي د نوموړې په خبره چې کاکړې غاړي هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې لپامه غورځېدلې کچېری هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندۍ کړی وي
د کاکړې بابا وایي چې د فولکلوریک مواد څخه دي هغه مواد چې خونو نه مونږ راپاتې خو اوس اثرات به هیڅ کم شوی دي ځکه یو خو خلکو ځوق هم سره کم شوی دي ځکه هنرمندان خو نه ویل کیږي چې دا راژوندۍ کوو نو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي کرا د خلکو ځوکونه مرا وښتي او ډیر خوږ صنف دی ډیر خوږ اشعار لري پکې دی زیاتره مجلسي اټانو نه مجلسو کې کېږي او اټانو کې د سوال او ځواب په شکل کې یو رقم ناری دی پکې یو بل باندې غږ کېږي او سوال بچاو شکل ډیر خوږ صنف دی د پخوانی فولکلوریک مواد ډیر خوږ دی خلک باندې خوږ لري دغه راځوندې کې سره لدې چې نو وختونه کوي خو نو وختونه مخې دی هغه څه چې لرو هغه د لاس نه ورکې هغه صنفونه هغه مکتبونه د ځان سره وساتي هغه سبکونه شیرون لک لنډې دي کاکړې دي نارې دي د شان د ځان سره وساتي ډیر خوږ دی په پښتنو خوږ لګي
د نوموړې په خبره چې لیکوال او سیډونکو باید کاکړې غاړي راټول کړي سیډنې پری وکړي او د چاپ په غنایا سمبال کړي چې د مارک لګواخه وشغورل شي د یادونې دي چې په دې ورستیو کې صادق جړک د کاکړې راټولونه کړي چې یو لوی ټولګي چاپ کړي دا
مینوالو د ژوند ټول برخي د امن پورې مستقیما اړیکه پیدا کوي کچېری امن وینو په کلیو او باندو کې به بیا شوقیان سندري وي لخلی به د کاکړیو لنډیو سروکو او نور فورمونو په چوکاټ کې کریږي راوځي ځوانان به ورته اتونه او نڅا یو کړی چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلا بیلو چوکاټونو ته کار وشي په همدې هیله نن نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو کوم رادیو ټلیفونه راستول په تیمه دادی په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خېچاري